په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوه نیم ساعته خبری مجلو سره پیلو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د مرغومی یا جدید دویمه د دسمبر درویشتمه. په دې نیم ساعته خبری مجله کې درته وایو چې د جرمني د دفاع وزیر وایي افغان ولسمشر دی له امریکا سره دفاعي او امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. ولسمشر حمید کرزی وایي د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یې امریکا له دوو یو شرط منلی دی. نور مسایل هم څېړو، خو خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه، بلکې باید دقت وسي. افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو اندېښنه وښوده. د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرکچي وایي د شپږو قدرتونو له استازو سره خبرې د کرسمس له رخصتیو تر وروسته مودې پورې وځنډول شوې. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه، بلکې باید دقت وسي. ښاغلی کرزی پرون د یو شمېر کورنیو رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې له واشنگټن سره د امنیتي دفاعي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی کرزی په دې غونډه کې وویل دی لا هم پر خپلو هغو شرایطو ټینګ ولاړ دی چې د دې تړون د لاسلیک په اړه یې په لویه جرګه کې وړاندې کړل. د جرمنی د دفاع نوی وزیر وایي چې افغان ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره امنیتي تړون باید لاسلیک کړي. اورسولا وون دیر لین په مزار شریف کې د مرمول په پوځي اډه کې جرمنی سرتیرو ته په وینا کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د دواړو خواوو ترمنځ قانوني چوکاټ رامنځته شي، او ځکه دا هیله لري چې افغان ولسمشر به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پریکړه چې دلیل یې د دوی په وینا په افغان ځواکونو کې د مسلکي ظرفیتونو کمښت یا نشتوالی دی، غیر مواجه او د اندېښنې وړ وبلله. د نړیوال ائتلاف چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه نسي کولی د نړیوالو ځواکونو له عصري وسایلو او تجهیزاتو کار واخلي او مراقبت او ساتنې وکړي، ځکه دومره وړتیا او مسلکي ظرفیت نه لري. د ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرکچي وایي د شپږو قدرتونو له استازو سره خبرې د کرسمس له رخصتیو تر وروسته مودې پورې وځنډول شوې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وویل د او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې کرشین اشټون پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د دې خبرې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس او نیوي کال له رخصتیو یوه اونۍ وروسته پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دوی شک لري چې فلسطیني وسلوال به د هغې چاودنې مسؤول وي چې په یوه تش بس کې وسوه. پولیس وایي پرون تل ابیب ته نږدې د یوه بس پرلی د ایښودل سوي بم له چاودنې یوازې یو څو دقیقې مخکې له بس څخه وویستل سوې. په دې پیښه کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل سوی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په حلب ښار کې د حکومت د پوځي هلیکوپټرو په پرونیو هوایي حملو کې لږ تر لږه 44 کسان وژل سوي دي. دا ډله وایي چې هلیکوپټرو بیرلي بمونه چې له چاودونکو موادو ډک بیرلونه دي د حلب ښار پر هغو څو سیمو وورول چې د یاغي وسلولو په ولکه کې دي. د حلب ښار د رسنیو مرکز چې د ولسي خبریالانو له شبکې جوړ دی راپور ورکوي چې یو بم پر یو بس را پریوت او ټول یې سپرلی وژل سوې. د روسیې د تیلو د صنعت پخوانی میلیارډر او د کرملین سرسخت منتقد میخایل خودرکوفسکی وایي په روسیه کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کېږي. خودرکوفسکی د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عافیه له فرمان سره سم له زندانه له خوشې کېدو دوې ورځې وروسته تېره ورځ د جرمني په پلازمینه برلین کې یو کنفرانس ته خبرې وکړې.
ما
ته په دې سترګه مه ګورئ چې ګنې په روسیه کې نور نو سیاسي بندیان نه دي پاتې. زه غواړم تاسو ما د دې حقیقت سمبول وګڼئ چې د مدني ټولنې هڅې له بنده د هغو کسانو د خلاصېدو باعث هم کېدای سي چې د خوشې کېدو تصور یې هیچا نسوای کولی. موږ باید په روسیه او نورو نړۍ کې د سیاسي زندانیانو د خلاصون هڅو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په جنوبي سودان کې به د امریکایانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې اضافي پوځي اقدامات وسی. دا په داسل کې ده چې په دې هیواد کې د کورونی جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ښاغلی اوباما کانګرس ته په یو لیک کې لیکلي له جنوبي سودان څخه د امریکایي اتباعو له ایستلو سره د مرستې لپاره نږدې شپږ څلوېښت پوځیان او په پلازمینه جوبا کې د امریکا سفارت د ساتنې لپاره پنځه څلوېښت تنه نور پوځیان ګمارل شوي دي.
سلام سهار من نیکمرغه زه نجيبه زمانیم د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځوي، د تودوخې لوړ درجه اته، ټیټه منفي دوه. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه نه، ټیټه منفي درې. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه اووه، ټیټه منفي څلور. په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه پنځه، ټیټه منفي دوه. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه شپاړس، ټیټه څلور.
افغانستان کې د سهار اووه بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې. د جرمنی د دفاع وزیر وایي افغان ولسمشر د امریکا سره دفاعي او امنیتی تړون ژر لاسلیک کړي. ولسمشر حمید کرزی وایي د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره یې امریکا له دوو یو شرط منلی دی. په دې اړه له یو افغان خبریال سره هم خبرې شوې.
ولسمشر کرزی خپل دغه دوو شرطونو، چې یو د سولې د بهیر پیلول او بل د افغان کورنۍ ته د خارجي قوتونو د نه ننوتلو تعهد دی چې عملي شي، سر دې وسه، په دې باندې ډېر کلک دی.
افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو جدي اندېښنه وشوده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر امنیتي ادارو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې هغه کس نه دی نیولی چې له خپلې ښځې یې پزه او شونډې پرې کړي، خو امنیتي مسؤلین وایي د ژوند په رنګونو کې له یو رنګمال سره خبرې شوي.
یو لس کال کې ذکر کوم کم کار چې درنګ داستو زمایا تخپل وزارت داخله کې شاګرد مو زمونږ کلیوال واغ سره شاګردي مکول تقریبا یو کال مې شاګردي وکړه، بعد هغه په کارګری اخته شو.
دا خبري مجاهد ترونی موجوده چې په بهیر کې پر نور مسایل هم راپورونه لرو. د جرمنی د دفاع نیو وزیر وایي چې افغان ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره امنیتی تړون باید لاسلیک کړي. اورسلا وون دیر لین مزار شریف ته د سفر پر مهال همدار زویل دا لیواله ده چې جرمنی هغه څه چې په افغانستان کې پیل کړي پای ته ورسوي. نور د احمد تکل پر پټ کې.
د جرمنی د دفاع وزیر په مزار شریف کې جرمنی سرتیرو ته د وینا پر مهال له افغان ولسمشر حمید کرزی څخه غوښتنه وکړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ لانجمن امنیتی تړون لاسلیک کړي. اورسولا وون دیر لین چې یو ونې مخکې د جرمنی د دفاع د نوې وزیر په توګه وټاکل شو، پرون ناڅاپه د یو دوه ورځنی سفر لپاره مزار شریف ته ولاړه څو له جرمنی سرتیرو سره چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي وګوري. وون دیر لین وویل دا ډیره مهمه ده چې د دوړو خواو ترمنځ یو قانوني چوکاټ رامنځته شي، او ځکه دا هیله مننه ده چې ولسمشر کرزی به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. د زیاته کړه چې د ناټو ماموریت د پای ته رسیدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې زیات څه ترلاسه شوي او دوی غواړي چې دا لسته راوړنې وساتل شي. نوموړي زیاته کړه دا لیواله ده چې جرمني هغه څه چې په افغانستان کې پیل کړي دي پای ته ورسوي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3000 پوځیان لري. په پام کې ده چې د 2014 کال په پای کې د جرمني ځواکونو په ګډون ټول پوځیان له افغانستان ووزي، خو برلین چمتووالی خودلی چې 200 سرتیری د امریکایي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده شبکې او ترورستانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو تړون چې د لاسلیک پر سر یې په دې وروستیو کې د دواړو حکومتونو ترمنځ سخته لانجه رامنځته شوې، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور قانوني کوي. په دې ترڅ کې ناټو هم په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې له افغانستان سره د امنیتي دفاعي همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. دا مسله پرون د ولسمشر حمید کرزی په ګډون د امنیت شورا په غونډه کې هم یاده شوه او په اړه یې بحث وشو. د جمهوری ریاست د بیان لمخه په دې غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرض پنتا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د خبرو اترو د پایل په برخه کې د ناتو د وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. خغلی سپنتا وویل په پښتو او دری ژبو د ناتو د وړاندیز د ژباړې کار اوس مهال پیل شوی او دا سند تر غور او څېړنې لاندې دی.
افغان ولسمشر حمید کرزی وی امریکای د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره له دوو اساسي شرطونو څخه یو ته غاړه ایښیده. شغلی کرزی پرون د ځینو رسنیو له استازو سره خبرې کړي. تفصیل د احمد زبیر جمن پر پورت کې وري.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وی له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک دوه مسلې لا هم له امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي. ولسمشر چې د یکشنبه په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د ځینو رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل امریکایي چارواکو د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان یو شرط منلی. هغه وویل امریکایي چارواکو منلی چې نور به ځواکونه د افغانانو کورونه نه تلاشي کوي. خو ولسمشر حامد کرزی د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان دویم شرط هم چې د سولې د پروسې عملي پیل کېدل دي مهم وباله. ولسمشر کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد ته له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو لپاره دواړه شرایط مهم دي چې باید پوره شي. هغه ویل کړه د دې شرایطو د نه پوره کېدو په صورت کې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک شي په افغانستان کې به ملک توایفي جنگ او بدمرغي پیل شي. نوموړي یو ځل بیا خپل پخوانی خبره تکرار کړ چې ویلی وو په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ولسمشر ویل امریکا هڅه پیل کړې ترڅو په پاکستان فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره عملی همکاري وکړي. هغه ویل د امنیتی تړون د جر لاسلیک کېدو لپاره د امریکا لخوا تر فشارونو لاندې راغلی خو هیڅ کله به دا فشارونه پرې تاثیر ونه کړي. ښاغلی کرزی ویل لا هم په امنیتی تړون کې د تجاوز تعریف سم واضح نه دی. نوموړي وویل له امریکایي چارواکو پوښتلي که پاکستان د افغانستان یوه یا څو ولسوالۍ ونیسي ستاسو دریځ به څه وي. امریکایي چارواکو ورته ویلي دا به د افغانستان خپله داخلي مسله واوسي. افغان ولسمشر وویل که شرایط پوره شي نو حاضر دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. ښاغلی کرزی وویل د شرایطو د پوره کېدو په صورت کې که د امریکا ولسمشر بارک اوباما افغانستان ته راشي نو دوی به ورسره دا تړون لاسلیک کړي او که نه نو د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو څخه به یو له خپل امریکایي سیال سره لاسلیک کړي. دا چې ولسمشر حامد کرزی وایي د امنیتي تړون لاسلیک کېدو لپاره امریکا د افغانستان یو شرط منلی، د دې تړون د لاسلیک کېدو په اړه پرمختګ بلل کېږي. خلا هم معلومه نه ده چې آیا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون به د ولسمشر حامد کرزی په دوره کې لاسلیک شي او کنه. دا مسله بل انتخاباتو وروسته د افغانستان نوی ولسمشر ته پاتې شي.
موږ دل چې د افغانستان د ځینو رسنیو مسؤلینو چې له ولسمشر کرزی سره پرون کتلی وایي د شغلی کرزی په خبرو کې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه مثبت ټکي زیات وو. یو له دغو مسؤلینو د ویسا ورسپانې مسؤل چلونکی زبیر شفیقی دی. معصوم ایوند په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی په خپل دغو دوو شرطونو چې یو د سولې د بهیر پیلول او بل د افغان کورونو ته د خارجي قوتونو د نه ننوتلو تعهد دی چې عملي شي سر دې وسه په دې باندې ډېر کلک دی. اوس خبره د امریکایانو ده که هغوی دغه دواړه شرطونه ومني نو ولسمشر کرزی به دغه تړون لاسلیک.
ولسمشر کرزی خو وویل چې یو شرط یې امریکا منلی چې د افغانانو پر کورونو باندې به نور امریکایي پوځیان یا بهرني پوځیان عملیات نه کوي. تاسو څه فکر کوئ دغه د خبرو ته چې یو شرط امریکا ورسره منلی دي نو بیا هم فکر نه کوئ چې دغه تړون به په خپل دوره کې ولسمشر کرزی لاسلیک کړي؟
زه فکر کوم چې کدا دوام شرط ورسره ونه مني چې د سولې بهیر پیل نشي د هغو په رابطه ولسمشر کرزی هغه خپلې اندېښنې چې د رسنیو د مسؤلینو او د ژورنالیستانو سره شریکې کړې تقریبا ټولو ورسره تایید هم کړې چې هغه ډېرې مهمې اندېښنې وې او د ملت په خیر خبرې وې. ولسمشر ډېر
د ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم ټینګار پر دې باندې و چې امریکا شرایط ومني نو دوی به دغه امنیتي او دفاعي تړون ورسره لاسلیک کوي. اوس د دې ټینګار پر څه باندې دی؟
دا مغه شرط دی، بل اضافي شرط نه دی. وایي د سولې خبرې هم باید پیل شي او ځکه چې د سولې بهیر پیل نه شي د دوی وضاحت یې دا و چې دا بیا د افغانستان لپاره خطرناک عواقب درلودای شي. دغه د سنگین د پیښې په قسم چې یوه برخه به طالبان نیسي، دغه د وطن یوه برخه به د طالبانو په کې وي، دا وایي چې دا د موږ ته بېخي د منلو وړ نه ده چې یو افغانستان وي او دوه بیرغونه پکې رپېږي.
ولسمشر کرزی وویل چې امریکا پر پاکستان باندې فشار راوړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د سولې په اړه باندې که پوښتنه داسې وکړم چې د ولسمشر کرزی دوهم شرط هم دی پر امریکا باندې، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا د دوهم شرط منلو ته نږدې سوې ده چې پر پاکستان باندې فشار راوړي او که څنګه؟
زه چې د یوه ژورنالیست په حیث د ولسمشر مشر وروسته دریزونو ته ما پام دی. داس فکر کوم چې شاید امریکایانو هم دی ولس مشر قاطعیت تر کړی وي. دوی ته کپ دیته الچیوی چې په همدغه دوره کې پم دی ولس مشر لخوا دغه تړون لاسلیک شي، نو د امریکا کلو عزائم نه لري، بد عزائم نه لري د افغانستان پر رابطه. دا ډیره ورته اسانه ده چې د سولې هغه ډاډمن بهیر پیل کړي چې په افغانستان کې سوله راځي.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی و. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه، بلکې باید دقت وسي. د جرمني د دفاع نوی وزیر وایي چې افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون باید لاسلیک کړي. افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو اندېښنه وشوده. ایران د اټومي پروګرام د خبرو مرکز چې وایي د شپږو قدرتونو له استازو سره خبرې د کرسمس له رخصتیو تر وروسته مودې پورې وځنډول شوې. اسرائیلي چارواکي وایي دوی شک لري چې فلسطیني وسلوال به د هغې چاودنې مسؤول وي چې په یوه تشبث کې وسوه. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په حلب ښار کې د حکومت د پوځي هلیکوپټرو په پرانیو هوایي حملو کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي دي. د روسیې د تیلو د صنعت پخوانی میلیارډر او د کرملین سرسخت منتقد میخایل خودرکوفسکی وایي په روسیه کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې په جنوبي سودان کې به د امریکایانو د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې اضافي پوځي اقدامات وسي. اوسم نوریاس نوری نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د دې هیواد د صدر اعظم ډیوډ کامرون هغه پیغام خپور کړی چې د کرسمس یاد عیسویانو د اختر په مناسبت په افغانستان کې ډیر خپل سرتیرو ته ورکړی دی. کامرون په خپل پیغام کې بریتانوي سرتیري چې په افغانستان کې په وزي ماموریت ترسره کوي ستایلي او دوی ته د دوی د ماموریت هدف ور په یاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي ښاغلی کامرون تېره اونۍ په هلمند کې بسچن پوځي کمپ ته لاړ او دا یې درک کړه چې له برېتانیا څخه د دوی د هغو سرتېرو ملاتړ څومره مهم دی چې له خپلو کورونو لرې د کرسمس پر مهال هم خدمت کوي. د برېتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د برېتانیا ټول جنګي ځواکونه به د راتلونکي کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووځي. انډیپندنت ورځپاڼې د ښاغلي کامرون دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي سمه ده چې موږ تر شا یو مناسب هیواد او مناسب ډیموکراسي نه پرېږدو. افغانستان ډېر نیستمن هیواد دی او لانجمن تاریخ لري، خو کامرون ویلي موږ باید د ناتو د ماموریت هدف په پام کې وساتو. د ده په خبره موږ به دا هدف ترلاسه کړو چې افغان قواوې په خپلو پښو ودرېږي او افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل نه شي. امریکایي خپرونې شارلټ ابزرور بیا د امریکایي پوځي تورن مایکل هیلي خبرې راخیستې چې تازه له افغانستان څخه خپل کور ته ستون شوی دی. د ویلې په افغانستان کې د موټر پر کاروان دوه ځلې به مې چاودنې وشوې، خو دوی ته جدي زیان وانه وخت. یوه اونۍ وروسته له هغې چې دغه امریکایي پوځي او 40 تنه نور ملګري له افغانستان څخه ستانه شول، د ساوت کارولاینا ایالت والی چې د دې پوځي میرمن ده نیکی هیلي او خپله هیلي له رسنیو سره خبرې وکړې. شارلټ ابزرور د تورن مایکل هیلي دا خبرې راخیستې چې ویلي دي د دې ویرې احساس نه کاوه، خو بیا هم له ځینو سختو شیبو سره مخامخېدل، مثلا د سړک غاړې بمونه. خبرونه لیکي د مایکل هیلي قطې د زراعتي ملاتړ د ډلې د یوې برخې په توګه د افغانستان کروندګرو مرسته کوله چې د کوکنارو پر ځای نور ګټور بوټي وکري. په مطلب کې راغلي د هلمند اقتصاد په کرنې متکی دی. طالبان او القاعده د کوکنارو د کښت له درکه زیاته برخه پیسې ترلاسه کوي.
افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د بهرنیو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو پر ویجاړولو جدي اندېښنه وشوده. د نړیوال ائتلاف چارواکو مخکې ویلي و چې دوی ځکه خپل پوځي وسایل او تجهیزات له منځه وړي چې په افغان ځواکونو کې د هغو د کارولو او ساتنې مسلکي ظرفیتونه نسته. نور به احمد تکلتوي.
د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوه، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دوام ستاینه وشوه، خو په عین حال کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو پر وروستۍ پریکړه چې غواړي خپل پوځي وسایل، تجهیزات او تاسیسات ویجاړ کړي سخته اندېښنه وښودل شوه. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پریکړه چې دلیل یې د دوی په وینا په افغان ځواکونو کې د مسلکي ظرفیتونو نو کمښت یا نشټوالی دی غیر مواجه او د اندېښنې وړ وبلله. د نړیوال ائتلاف چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د نړیوالو ځواکونو له عصري وسایلو او تجهیزاتو کار واخلي او مراقبت او ساتنه یې وکړي، ځکه دومره وړتیا او مسلکي ظرفیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه اوس هم کولای شي افغان ځواکونو ته لازمه مسلکي روزنه ورکړي.
د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل وایي
د
افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې مسؤولو امنیتي ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه د افغان حکومت اندېښنې د نړیوال ائتلاف چارواکو ته ورسوي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي د ملي امنیت شورا د دفاع، کورنیو چارو او مالی وزیران او همدارس د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار موظف کړل څو د نړیوالو ځواکونو د دې پریکړې په اړه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره خبري وکړي او د ملي امنیت شورا د خپل هڅو له نتیجو خبره کړي. د بیان لمخې غونډې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو د پوځي تاسیساتو د انتقال له مسؤولو چارواکو سره د ناټو له ځواکونو څخه افغان حکومت ته د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د انتقال د بهیر په اړه هر میاشت امنیت شورا ته راپور ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر امنیتي ادارو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې هغه کس نه دی نیولې چې په هرات کې له خپلې ښځې پزه او شونډې پرې کړې دي. د ستاري په نامه دغه ښځه اوس ترکیې ته د تداوي لپاره استول شوې ده. تفصیل معصوم ایوان څخوري.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت یو نه مخکې ژمنه کړې و چې د ستارې میړه په یو ورځ کې ونیول شي، خو د شاوخوا یوې اونۍ په تیرې دوه سره تر اوسه هم نه دی نیول شوی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې که له شود سره تاوتریخوالی کوونکي ونه نیول شي او سزا ورنه کړل شي، نو له شود سره د زور زیاتی پېښې به لا ډېرې شي. د دې کمیسیون د شود د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستيالي عدلي امرخیل زادي راډیو ته په دی اړه وویل:
ما واقعا از این حالت من هیڅ یک فعال حقوق بشري
زه د بشری حقوقو د یوې فعالې په توګه له دې حالاته اندېښنه کیم، په دې دلیل چې د ستارې د میړه کار قانون جرم بللی دی. کله چې څوک مجرم پیژندل کیږي او بیا د عدلي ادارو لخوا نه څارل کیږي، خپل دغه کار یو ډول تورن کس ته ضرورتیا ورکوي. کله چې یوه کشفي اداره نسي کولای چې په نشه یي توکو یو رشد کس ونیسي، نه پوهېږم څه دلایل شته. یا دا چې په افغانستان کې مرد سالاري د دې سبب شوی چې دغه کس آزاد وګرځي.
دیش کلنه ستاره د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي چې شاوخوا دوی ونی مخکې هغه د خپل میړه لخوا هغه وخت وول سو چې هغه ته د زر لور کولو ډاډه وکړه. د ستارې میړه د هغې شونډې او پزه د هغې د زمونو په مخ کې په چاړې سره پرې کړل. تر دې بیرونکې پیښه وروسته د کورونی تاوتریخوالي دغه قرباني سوې ښځه افغان حکومت درملنې لپاره ترکیه ته ولېږله. ویل سوي چې د ستارې میړه په نشه یي توکو روږدې او تر دې پیښه وروسته له سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت مسؤلینو د تېرې اونۍ د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ستارې د خاوند د اوسېدو ځای معلوم سوی او پولیس په هغه د نیول لپاره عملیات وکړي، خو تر اوسه د هغه د نیول کېدو اعلان نه دی سوی. د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پور زادی راډیو ته وویل چې ملي پولیس اوس هم د هغه د نیول لپاره کوشش کوي.
نو زم د هرات پولیس هم کوشش ته دوام ورکړي تر څو هغه اصلي عامل د ستاری په قضیه کې ونیسي. نو تلاشونه نو زم جریان لري، ډیر ژر به انشاءالله دا کس ونیول شي. نو تر اوسه هم تاسو په شنو نه دی نیول شوی، خو د هرات پولیس ټول امکاناتو شي په لاس کې لري هغه په کار اچي او ډیر به ژر انشاءالله دا خبر به ټول سره شریک کړي چې دا کس نیول شوی.
د کورونی تاوتریخوالي یو شمېر قرباني سوي کسان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې تاوتریخوالي کوونکي کسانو ته سزا نه ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د دې کال په لومړۍ شپږ میاشت کې له شوو سره د تاوتریخوالي له څلورو زرو څخه ډېرې پېښې په دې کمیسیون کې ثبت شوي دي. د دې کمیسیون مسؤلینو وایي د تاوتریخوالي په دغو پېښو کې د شوو وهل ټکول، پر هغوی د اوبو او خوړو بندول، له کوره شړل او ځینې نورې پېښې شامل دي. د شوو له حقونو څخه د دفاع ادارې د دې ستونزو د مخنیوي پارس پرشتنه کوي چې په دې اړه باید خلکو ته ډیر په هواي ورکړل شي.
زه چې د تور کړم په واده کړم خپل ته خیره کول چې مې د لاس ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې مې روزګار شي.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د کرملین سرسخت منتقد میخائیل خودروکوفسکی وی په روسیه کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان لا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. خودروکوفسکی چې د جمعې پورز د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د وبخښل سو او له زندانه خوشی سو، د جرمني په پلازمینه برلین کې په خپل لومړني مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې له سیاست څخه به لاس واخلي او د خپلو ضبط شویو شتمنیو دعوه به هم ونه کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
میخائیل خودروکوفسکی وویل په روسیه کې لا هم ګڼ شمېر خلک د سیاسي فعالیت په خاطر په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. خودروکوفسکی د جمعې په ورځ د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عفو له فرمان سره سم له زندانه تر خوشې کېدو وروسته په جرمني کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو او پرون یې د جرمني په پلازمینه برلین کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې. د وویل خلک د ما هغه سمبول نه ګڼي چې ګڼې په روسیه کې نور نو هیڅ سیاسي زندانیان نشته.
Не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключен.
Мата педистрга магурей, че гане Прусия, ки норно сияси бандиан не дипате. Заварам тасу ма деде хакикат символ ваганей, че де мадани толене хаце лабанда де хаго касану де хласе до баяс хам. Кедайши, че де хуше кедо тасаури. هیچ چانه شو کولای. موږ باید په روسیا او نور نړۍ کې د سیاسي زندانیانو د خلاصون هڅو ته دوام ورکړو.
заключенных не осталось.
پنځوس کلن خودروکوفسکی وویل دی نه پوهیږي چې تر څه وخته به په جرمني کې پاتې شي، خو زیاته یې کړه چې ده ته یو کلنه ویزه ورکړل شوې. نوموړي وویل د جرمني ته له تلو پرته بل انتخاب نه درلود او ورته ویل شوي و چې یوازې جرمني ته به ځي. خودروکوفسکی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا بیا به روسیې ته ستون شي که نه، وویل هیڅ ضمانت نشته چې که دی بیرته روسیې ته ولاړ شي هلته به د ژوند کولو اجازه ورکړل شي. خودروکوفسکی همداراز څرګنده کړه چې نه غواړي د سیاست ډګر ته بیا ننوځي او همداراز د یوکوس په نوم د تیلو د خپلې کمپنۍ د شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅه به هم ونه کړي، خو دومره شتمني لري چې ژوند پرې وکړي. نوموړي له زندانه د ده د خوشې کولو لپاره د جرمني د صدراعظمې انګلا مرکل د هڅو مننه وکړه. خودروکوفسکی د برلین د دیوال په موزیم کې چې د سړې جګړې د وخت سمبول ګڼل کیږي خبریالانو ته وویل دا چې نن آزاد یم او دلته یم میرمن مرکل یې زمینه برابره کړې ده. خودروکوفسکی وویل دای د 2014 کال په فبروري میاشت کې د سوچي د اولمپیک د لوبو د تحریم مخالف دی او زیاته یې کړه چې ورزشي لوبې باید ناولې نه شي، خو دا یې هم ومنله چې دا باید د ولادیمیر پوتین په لوبو هم بدلې نه شي.
د ژوند رنګونه
اول دینم راتا واخلا
نومی محبلا مرخیل د جلال آباد اوسیدن کې فیلن په کابل کې کار کوم.
ښه، دا څه کار کوي؟
د رنگ کار کوم.
څه څه کوي په رنگ کې؟
رنگ کې ډوکو پالش، فرنیچر کار کوو، پالش کوو، دا ساده کارونه کوو، دکانونو کارونه کوو، کورونو هر څه کار کوو.
دا رنگ خو ای څو ډوله دی؟ پالش دی، پکې نور څه دی؟ تا څه څه زده دی پکې؟
بس زما دا ټول کم کار چې یو لس کال کې زه کار کوم، کم کار چې د رنگ دا ټول زما یاد خپل.
اول دی رنگ مالی چیرته پیل کړه؟
وزارت داخله کې زه شاګرد وم، زمونږ کلیوال شاگردین کولا تقریبا 10 کال مخک اول کال چې قرضې پاچا واغې کار کې ما شاگردی کولا تقریبا یو کال مې شاگردی وکړه. بعد هغه په کارګری اخته شوم.
دا استاد پاړه دی راته و کله کله تون چلن کو در سره.
استاد خو خامخه کله غوسه کیږي او کله سنرم نه کار اخلي. او استاد به احترام کوي هر وخت ما سره ډېر خکړي. بس دغه هته چې راځم دغه مغه کوشش و ما سره بس اوس خپل کارونه کوم، دکانونو کورونو کار کوم او ډېر خوشاله یم.
یعنی دا دی استاد برکت دی که استاد نه وي اوس به تم بیکاره ګرځې دی کنه. دی ډېر ځوانان غوندي.
بالکل، او دا دی استاد برکت.
کله چې دا چاته کار کوي تر اوسه کچا ځورولې وي دی هغه کیسه راته و کیای پی سو کی جنجال کړي وی یا نورا
ولا اشتا خلک شتا. او بس اول کيو رقم خبر کې بیا روسا چې دي کار کې خبر کې دا کار ماته دسې ویلو دسې نو دسې ویلو کله وی چې بس مانه سب په متر کې من کار نه سو وی نه متر کې دسې ته وی خاطر سره بیا لیکو زیاتره جنجال لا دي کار کې
په دې خپل رنگ مالې کې دي کوم کار خوښيږي
زما ولا قسم د ډاټون خوښيږي علاقه سره لرم په خپل شوق کوم د خپل
نه خدا غریګ مال ساړې په عذابۍ یاد دي چتونو رنگ ساړې په عذابۍ کنه اتا کوم دی بد راځي دا
ولا دا خدا چتونو کا سړی لک ستومانه کیم او خرابی سترګو ته ګرد مرزازی او رنگ هم پکې لګي. خو بس ز پازابه گم پکنه اوس په خبر خپل شوق کوم
بیا په دې رنگونو کې کم رنگ خو کیږي چې وې کارای
ولا رنگونه خو ټول زما خوخه دي خو مونږ چې چاته کار کوو خو ځاګه کور والا یا دکان والا په خوخه کار کوو
نه اوس فرزانی ما دغه نارنجي رنگ خوخیږي یو دغه حقیقه سبزی رنگ چي دي شفتلو رنگ کنه دغه می خوخیږي دغه سې دي کوم رنگ خوخیږي
ولا اوس خو بلو رنگونه دي د سمندري رنگونه دي تیز رنگونه دي خل خوخه دغه رنگونه زمونږ هم خوخ دي چې چاته کو دي خسخ کاری
څومره روپې پیدا کوي
ولا زه خو اوس دغه دکان کې بل چا سره شریک ما پیدا کیږي د میاشتې 10000 15000 شل000 د سي پیدا کیږي
کور کې څنګه خوشاله دي درنه
خامہ خپلار مور عزت کوو خوشاله دواګان راته کوي وس کار کوو
خوشاله اوسې ډیره مننه خپل ژوند کې خوشاله
اسلم ډیره مهرباني
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له امید مرزبان څخه